لزهرو كاروان
دا زادي راديو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو له غوښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي.
د ملت یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت ته مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي. همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کیدلی شي چې یا د خارج ده یا په داخل کې بل تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرزي ښار د ایران سره مرز لري. دا معتادین یار موږ مکمل ټول کړ، خو دا د ایران بیرته راوړي. په شهاروس کې دیرش پنځه دیرش کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمني د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنال د کاروبار مخلی موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار د دیاو او ما به پسې خوړا پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دې یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړېږي، ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخته هم داسې شی و.
دې نشې ملا ماتې له هره کاره ایستلې.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړې موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلې خواته بیا د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېرې اونۍ په پنځو ولسوالیو کې شل بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یوه اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېرې اونۍ له کابل څخه رالېږل شوي هیات ژمنه وکړه چې د بزګر غوښتنو ته به پام کېږي او د کوکنارو کښت به د هغوی په همغږۍ اړول کېږي، خو اوس چې دوې اونۍ تېرې شوي د بزګر غوښتنو ته هېڅ پام نه دی سوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلونو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملت یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت ته مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي. همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپلو ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امینالله طویب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلتا تر 1100 جریب ډیر از مکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم، اګرو، درایم، تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کخت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. انشاءالله چې په روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کخت صفر شي.
کوکنارو انشاءالله به صفر خواهد رسید.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسږ کال د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې وه چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ سوي او بزګر وکولی سوی چې د ډېری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوو شمال ختیځو ولایتونو ته ډېر پام اړولی دی.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، د نشې موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی او بدخشان کې یو څه کوکنارو کرل شوي وو، هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوښښ هم وکړ خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنارو د منځه وړي دي. په هر صورت یعنې د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاس هم دی، مافیا لاس هم دی، هر څه پکې کېدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کوي. یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دیقاران دي، هغه که تریاک کوي که نه یې کوي، خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کوي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا د کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا د افغان بزګرو لپاره یو اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورتر غاړې دی، بزګرو ته دا بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل د ډېر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک وکړي شي. او بنالمالی ټولنه هم داس کارا کومک نه کوي چې دیقان ته یې فایده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه هم خاصتا د انجیوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو له لارو لخوا رالېږل کېږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته. ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکاره دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنې په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوئ چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږد مهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خدا گرچه د تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی. نو د تریاکو سره کله چې د غافینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نه شي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هېڅ شک نشته. خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړي.
اوس مهال د طالبانو حکومت او ملګری ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګری ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناماهنګه مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته امیدواري شته؟
ولاد نتیجې په باره کې خو سړی مخکې د مخکې نه څه نه شو ویلی، خو دا نه هماهنګه هغه چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي. یعنې مشکلات شته او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې هغوی سره کومک ملن متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هیڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اورېدلي چې هغوی پکې په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول په هغې باندې هم پیسې مصرفېدي او غیر د هغه د هغه ولایتونه کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تیدي کاغه چارواکو لاسته وتلی کړی دی خان لاسته وتلی. یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشه یي موادو د برخې کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولا نه اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شي وکړه زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کړه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او مرسته.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار لښپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو څپو 25 مترو او د ماخام لښپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسګونه بهرني معتادین هم راشړل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسېدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او دېرش کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
ایران کې معتاد شوم، دېرش پنځه دېرش کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډېری معتادین د قای ایراني په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم مرغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سیمه دي، پر مازیراوړي بلان پښتنه نسته چې څوک پښتنه ځینې کولی شي د کوم ځای یا د چیرې گزاره کړی ده.
فرا، نیمروز او هرات د نشي موادو د قاچاق لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرجع ښار د ایران سره مرز لري. دا معتادین هر موږ مکمل ټول کړ، خو دا د ایران بیرته راوړي. په شهاروز کې دیرش یا پنځه دیرش کسان راوړي. موږ هلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم 1500 بندیان موږ لرو، معتادین چې هلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلاد پودر وشی، یا می خور دی زت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
پلاد پا مری که نوام، پا مور خوص بی خبر نه، خم خم مارم.
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لد دالر بو، بنداغ سرمایه مطول او خرم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بستری دی، شاعري هم کوي. دی له دې امله ډېر خواشنی دی چې د پلار ګټلې شتمنۍ په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولي او څنګه معتاد سو او د احتیاط پر مهال نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساینس پنس کړی دی، تقریبا 14 کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه فارغ شوی یم. ښه لهیې کوم، ګناه خو غیر غمونه دي، سجودنه دي پوه شو. مخته د نشې نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، 15 کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم او پلار مې چې وفات شو مرضی ونیو، بس زه هم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، که نه ایسته زه په بشه راغلم. ما چرس وال یو ریسټریل په نوم ګولۍ یاغه مې خوړې. بد اغېزه خې دا را باندې کړی چې کم درس ما ویلی و، کم یې کیسې وې، کم یې غوی اخه پیزی را باندې منځه وړې ده. که نه کنې د عمر نه وړیکی یم، ګیره کې سپین شوي دي، خو دا هغه همداسې سوچو سپین کړي دي. د ورځې به مې 4-5000 افغانۍ ختمولې. دا هم پلار د خدای وبخښي، هغه دوبۍ کې داسې وه چې 45 کاله یې تېر کړل. عمل ته وپات هم شو، پیسې یې راته ګټلې دي. څه دوکانونه هم دي، ګودمونه هم دي، که نه له کاروبار مخلی موټر او ټیکچر هر څه مشته. بس د پلار دریا وه، ما به پسې خوړا پوه شوې. بالاخره مور مې وایي چې ته زما یو زوی هم، یو دا نشې، یو دا تمشې، دا تا سره نه ښایي یا غو دغه کنه. بس ایسته پوه شوې. بالاخره دلته پسې راغلم. دا مې ولین دور ده چې تېرومه یې پوه شوې شبخانه کې. په ژوند کې کم ځای کې زه بستر شوی نه یم. بس د خدای نه دا توپی غواړم چې ما ته توپیک راکړي، بس زه نشې پرېږدم. دا تغیرات یې راوستل چې زه د خپل پردي نه وبسلم. مړه به شو، مور به تلله، ځکه چې زه خو نور ورورګان مې نشته. خورګانې مې دي، نه مې خورګانې دي. او مطلب دا اغېز په ما وکړه چې بس موټر به زه به وم چې چېرته به نشه وم. هلته موټر کې به پوه شو پرېوتم. بس د خپل پردي نه وبسلم، که نه کم انډیوالان مې چې وو، کم دوستان مې چې وو، کمې پیسې مې چې وې، هغه راته بېرته غله شول. مطلب ایمانه یې پیسې وهلې هغه او دغه، که نه چې هسې هم نشه یې ده پوډري ده. مطلب که نه د مور خبره به بیده بدله. دا بی لگ زبروی پیشوه در شیرین مخبل دی. یو شیر با در تاوه همه کنه اگوه چه دولتا خوالا که جواره تا می گخته، یارانو تا می گخته و یاره تا می گخته، قسم می ده پغدایوی که مسته تا می گخته، دخبلی بیرد
مړی غریبای ته مې وخته و چې بیننګ یار کاش استاد وده اختیار زما وای جنای می درته نه غوخته جنای ته مې غوخته او زه د بلا خلو نازولوم زه په ماشوم توپ کې دومره خولای وم او حسن دیدانه د را ټول کړم او سترګو دیدانه و نشیندلای وم ناسوم د شراب د ولې په ځای زه بیګا په خوب کې شرطه تللای وم ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي ته جوړه د خورو کلیواله رنګ کې د ګلاب د خندان خون کې د کجورو کلیواله تاکې و نشه د لیونو بنګو او مونږ وی که د انګورو کلیواله ته خو مړې مچ په پوزه نه پرېږدي او ډېره د مغرورو کلیواله
په خاطره کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بستری دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوري ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد کور ته راځي او مور یې د هغه د کشر ورور د معتاد کېدلو یادونه ورته کوي. خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې زارۍ ورته کوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی دلیل یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
وره عمره چیره؟
دلته راسه زویه دا دی د ور په خونه کې یم.
مورې نن راته ښه نه ښکاري. بیا خو به انګور د سره جنګ نه وي کړی؟
نه زویه جوړ خوره کوي څه نه دي ویلي. هغه هلک ته ډېره خواشینه یم.
کوم هلک؟ چا ته خواشینه؟
ورور دې یادوم ګل محمد. ورځ تر بلې رنګ ژړېږي بدخویه کېږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري. ټوله ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخته همداسې شی و. خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده.
خندا یې څه کوي اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی. دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی.
ته څه وایې مورې د څه شي نشه؟
د سګرټ څکول یې له تا او پلاره څخه پټ کړې وه. دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولې وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې. که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه. دا لږ د علاج غم وخوره.
د دې تر علاجه به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی. اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوازې.
والکه سالې جانه ولې په منډو یې؟ تا وګرځه څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم. یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور ګوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم. وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی د ده له خاطره مې ورور پوډرې شو.
ګوره بچیا ته را وګرځه. دا یې د حل لاره نه ده. سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته را کډه شوی ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه لکه سړه خوره د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو اوزې ته ورغلو شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کیدای شي اسنادو په لاس نه وي ورغلي.
پلاره، تا هم عجیبې خبرې کوې. پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې والا که نشه یي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره، ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کماندار صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کماندار صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راغوښتیم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی، ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 15 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي مواد هم ورسره نیولي دي.
قمندان صاحب، هسې نه چې څه موده وروسته بیا خوشې شي.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر دوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
ده زهرو کاروان.